إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أو ده شيطان قبيلة ده أو داغو قبيلة شي ده نو داغو تشيلي دي داغو ايجنس دي داغو ده باركار كوي هغوي پا قلار نكيني يعني داغو يو پورا تيم ده دلائي ده ځکه چې ابلیس خو یوازې دا کار نشي کولی دا غو سره پوره ټیم دی او هغوی داسې د اتفاق او اتحاد سره کار کوي او دا کار به هغوی د قیامت پوری کوي نه پکې بې اتفاقي راځي نه پکې څه مسله راځي مونږ خو که یو درې څلور ورځې په شریکه باندې کار وکړو که نه نو بیا مو د یو بل نه مخ ګرځولی وي او په زړونو کې مو بغزونه او حسدونه وي په وړو وړو خبرو باندې ګورئ د شیطان ټوله قبیله ده او هغه په انسان ورپسې ده او هغوی څه کوي یراکم هغوی ګوري تاسو ته شیطان هم ګوري او د هغو قبیله هم د هغو ملګري څوک چې د هغو سره شریک دي په دې مشن کې من حیث لا ترونهم هغه او د هغو قبیله ګوري د هغه ځای نه او تاسو هغوی نشئ لیدی نو هغوی تاسو ته ګوري تاسو ویني لیکن تاسو ته هغوی په نظر نه راځي یعنی زمونږ جنگ د یو داسې دشمن سره دی چې هغه مونږ نشئ لیدی نو دا مقابله څومره ګرانه ده چې کله دشمن تاسو ته په نظر نه راځي چې هغه گزار کوي نو تاسو هم گزار کولی شئ یعنی چې عام جنگ وي نو سوی دوه کسان یو بل ته مخامخ وي چې یو گزار وکړي نو هغه بل هم ورله گزار ورکړي نو دا مقابله څومره ګرانه ده چې دشمن تاسو ته په نظر نه راځي که تاسو گزار هم کول غواړئ نو تاسو پې گزار نشئ کولی نو که یو بنده ډېر هم کمزوری وي نو لاس پې خو خوځوي که نه او دا داسې دشمن دی چې په نظر نه راځي نو څنګه به تاسو د دو مقابله کوئ بیا د دو مقابله کول آسان نه دي د دې دپاره مونږ ته د الله نه پناه اخیستل دي ځکه چې الله تعالی هغه ویني ځکه خو مونږ اعوذ بالله وایو چې یا الله مونږ ته ستا د پناه ضرورت دی مونږ یوازې د دو مقابله نشو کولی مونږ د دونه نشو بچ کېدی ځکه چې وسوسه خو یو ځل نه اچوي هغه کله د ښي طرف نه راځي کله د ګس طرف نه راځي کله د مخې نه راځي کله د شا نه راځي خلک داسې کنوینس کوي او بدی طرف ته یې رو رو بوزي چې دا حجاب چې دی که نه دا لږ شان کم کړه د دومره مضبوطۍ سره د حجاب اچولو سور ضرورت دی لږ شان پکې ویښته ښکاره کړه لږه ښکلې خو به ښکاری که نه د دومره لوی سکارف څه ضرورت دی چې لږ شان مری د مری نه بره شي که نه چې لږه ښکلې خو ښکاری که نه یعنی د دومره لوی سکارف اچولو څه ضرورت دی د ما په شان بالکل ما پکې ښکاري چې دا سکارف دې لږ لنډ شي نو لږه ښکلې ځوانه خو به ښکاری که نه او مری به دې ښکلې ښکاري نو لږه شان چې دا سینه هم ښکاره کړه که نه په دې کې څه دي یعنی د هغه ځای نه حمله کوي ځکه چې هغه ته پته ده چې د ښځو ښایست څومره خوښ دی چې چا راته ووایي چې ته خو ډېره ښکلې ښکاري ډېره مزیداره ښکاري د دې یوې جملې د اورېدو دپاره مونږ خپل الله تعالی ناراضه کوو ګناه هم وکړو د جنت نه هم محرومه شو دا ډېره د نقصان سودا مونږ خزي کوو لیکن پروا مو نه وي نو الله تعالی د شیطان متعلق مونږ خبر کړو چې هغه د کوم ځای نه حمله کوي او د هغو د ټارګېټ په باره کې راته وفرمایل چې هغه د کوم ځای نه حمله کوي او هغه تاسو لیدی هم نشئ هغه به مو په خپل جال کې پوره د راګیرولو کوشش کوي ورو ورو بنده بې حیایۍ طرف ته بوزي او لږ شان ورته وایي چې لږ شان لستوڼې کم کړئ بیا یې نیم کړئ او بیا بالکل سلیولس طرف ته بنده بوزي الله دې مونږ معاف کړي انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بشک مونږ شیطان دا غوی دوست جوړ کړو چې څوک ایمان نه لري یعنی دلته الله تعالی څه فرمایي چې بشک مونږ شیطان دا غوی دوست جوړ کړو چې څوک ایمان نه لري ظاهره ده د ایمان وال سره به دې څنګه دوستی کوي د دې مطلب دی چې ایمان یو داسې شی دی چې د دې په ذریعه بنده د شیطان نه بچ کېدی شي محفوظه پاتې کېدی شي چې ایمان څومره ډېر وي نو هغومره به شیطان لرې وي د بنده نه که ایمان نه وي نو بیا به د دو سره دوستی کوي چې څوک د الله خبره نه مني نو شیطان نو شیطان باغه خوخوی کنه چې څوک د الله نه انکار وکړي دا غو لار پریک دی نو شیطان دا غو ډیر خوشاله وي او بیا هغه خپل دوست جوړ کړي نو ګوري لباس ډیر اهم شی دی ځکه چې الله تعالی د لباس د آیت دا آیت په آخر کې دا خبره وفرمایله چې شیطان د هغه خلکو سره دوستی کوي چې په چا کې ایمان نه وي نو مونږ ته یو ځل خپل وارډروب چک کول دي خپل کلازټ چک کول دي چې واقعي زما سره تقوا والا جامې شته د دې جامو د اغوستو سره چرته داسې خونه ده چې د تقوا لباس زولري کړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یوه ښځه راغلې وه او هغې وی چې زما صادر دومره اوږد دی چې زه په لاره ځم نو هغه په ځمکه باندې راښکودې کېږي او څښا کېږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته داسې ونه وی چې دا صادر دې لنډ کړه نو وی فرمایل چې هیڅ خبره نه ده چې یو ځل د ځمکې سره ولګي او څښا شي او چې بیا ولګي نو صفا به شي خو د کټ کولو اجازه یې ور نه کړو واذا فعلوا فاحشه او څنګه ټولو خبرو د یو بل او څنګه د ټولو خبرو د یو بل سره تعلق دی د لباس سره د فحاشۍ خبره راغله لباس بنده حیادار جوړوي او چې کله په او چې کله په هغه لباس کې شرم نه وي نو هغه بیا جامه رسو شوه یعنی دلته د مشرکین مکه خبره کیږي چې هغوی به طواف له راتلو نو شیطان به هغوی ته پټۍ پړه وهلې ګورئ شیطان په هر دور کې دا کار کړی دی شیطان هغوی ته وی چې په دې کپړو کې خو تاسو ډیر زیات ګناهونه کړي دي نو د ګناه په جامه کې خو طواف کیږي نه نو دا جامې لرې کړئ او قریشو ته به خپل ځان ډیر زیات نیک او پارسه ښکارېدو چې قریشو به کومه جامه ورکړه او یا به ورسره نوې جامې وي نو په هغې کې به هغوی بیا طواف کوو یعنی هغوی به په دوه قسمه جامو کې طواف کوو یا کو به سجامه نه وي وه چې د هغوی به دا خیال و چې ګناه مو په کې نه وي کړې او یا کو قریشو به ول ورکړي وه نو په هغې کې به یې طواف کوو خو چېرې قریشو به ورله نه وه ورکړي او نوې جامه به ورسره نه وه نو بیا به یې لغړ طواف کوو ښځو او سړو دواړو ښځو به په خپل شرمګاه باندې سو چمړه اچولی وه یعنی پټکړی به یې وو یا وړه شان کپړه او لغړ طواف به یې کوو نو دې خبرې ته فحاشي وویلی شوه او دلته د فحاشۍ لفظ د جامې د لرې کولو دپاره راغلی دی چې کله هغوی کوي فحاشي قالوا وجدنا عليها آباءنا چې کله به هغوی د بې حیایۍ سو کار کوو نو هغوی به وی چې داسې خو به زمون مور او پلار هم کول نو ولی هغوی په غلطه وو ولی هغوی نه پوهیدل په هر کار باندې ورته شیطان طریقه خیالی وه او په سورۃ البقره کې مونږ دا خبره ویلی هم وه چې څو هم غلط کار هغوی کوي نو وایي چې دا خو زمونږ رواج دی زمونږ خاندان والا هم دا کارونه کوي دا خو زمونږ کلچر دی زمونږ مشرانو به داسې کول او نن دا ټول هر څه چې دي کنه نو مونږ وایو چې زمونږ پلار نیکو یعنی ابا اجداد به داسې کول نو دا کوم قسمه دلیل دی بار بار قرآن دا خبره کوي چې که ستا پلار نیکو په غلطه وو او د هغوی سو عقل نه وو نو بیا هم تاسو هغه کارونه کول غواړئ والله امرنا بها او الله تعالی مونږ له دې حکم را کړی دی ظاهره ده الله تعالی فرمایلی دی نو ځکه مونږ کوو کنه لیکن هیڅ دلیل ورسره نه وي او فرمایلی شو قل اوایا ان الله یامرکم بالفحشاء یاد اوساتی دا خبره چې الله تعالی چرته هم د بې حیایۍ حکم نه ورکوي او د بې حیایۍ ټول سیزونه په فحاشۍ کې راځي کو هغه جامه لري کول وي کو هغه د بې حیایۍ لټریچر وي د بې حیایۍ رسالې وي خبرې وي د بې حیایۍ ځایونه وي نو الله تعالی د هغې حکم چرته هم نه ورکوي دا په الله تعالی باندې دی الزام لګوي چې دا الله تعالی فرمایلی دي نو دا زمونږ رسمونه دي او دا زمونږ رواجونه دي او بیا مونږ وایو چې نه 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 دا خو الله تعالی فرمایلی دي نن په غلطو کارونو باندې هم دغه اکسکیوزز دي دغه بهانې خلک کوي د پخوا راشي خلک د مور پلار پړنده باندې تقلید کوي یعنی په هغوی پسې ځي او دې فحاشۍ له نن د ماډرنیزم نوم ورکړی دی فیشن ورته وایي او یا وایي چې دا بنده ډیر اپ ټو ډیټ دی دا ټول د فحاشۍ مختلف نومونه دي آرت کلچر فیشن دا ورته وایي نو الله تعالی د فحاشۍ حکم نه دی ورکړی او هغه نه خوښوي الله تعالی ډیر غیرتمند دی او هم دا وجه ده چې هغو فحاشی حرام کړی دا. نو د بهوده او بشرمای والا خبرو متعلق دا سوچ مکوي چې دا د الله تعالی د طرف نری، هغه خو فحاشی منکوي. قل ان الله لا يأمركم بالفحشاء، الله تعالی فرمایلی، الله تعالی فرمایلی دی چې شیطان تاسو د فقر نویروي او د فحاشی حکم درکوي، الله تعالی خو نه ورکوي، دا خو د شیطان کار دی. او مونږ زر په الله باندې ولګو. اتقولون على الله ما لا تعلمون، نو تاسو په الله پورې هغه خبرې کوئ چې تاسو ته د هغې پته نشته. خلک زر زر وایي چې کوم ځای لیکلی دی په قرآن کې، زمون په دین کې کوم ځای ده دا خبره، مونږ خو خوشحالي کول غواړو، نو ولې دین خلک د خوشحالۍ نه منع کوي؟ او د ټولو نه غټ مثال زمون ودونه دي. په هغې کې مونږ هر شی حلال کړو په خپل ځان باندې او جایز یې کړو، هر بې حیايي مونږ جایز کړو. مونږ وایو ولې مونږ مهندی نه کوو، ولې ډی جی به پکې نه وي، یا ډمانی به نه ګډوو؟ د چا په قرآن کې دي دا خبرې؟ د دې منلو والدي، یعنی د چا چې دا قرآن دی او د دې منلو والدي، کو هغوی ډی جی را وغاړي او ډانسونه کوي، نو بیا د بنده مرګ بهتر دی. مونږ ته د خپل دین په باره کې هیڅ علم نشته چې دین مونږ له څه حکم را کوي. د دې مطلب دی چې بیا مونږ ډېر زیات جاهلان یو، او یا دا چې کو پته وي راته نو بیا را پکې ایمان نشته. دا څنګه کېدی شي چې دا خبرې مونږ وایو پوه شو پی او بیا هم مونږ داسې کارونه کوو؟ کوم کارونه چې شیطان غواړي چې مونږ هغه وکړو؟ څنګه کېدی شي چې مونږ په داسې کارونو کې حصه واخلو؟ او چې څوک وایي چې قرآن کله دا خبرې منع کړې دي، نو هغوی کله قرآن د پوهې سره ویلی دی؟ او په مکس ګیدرینګس کې، یعنی چې کله ښځې او سړي په یړ وي په یو ځای کې شي، نو د سړو نظرونه خو په خپله ښځه باندې نه وي، هغوی خو بیا نورې ښځې سی کوي. چا خبره کوله چې د هغوی څوک خپلوان وو او په هغې کې ځوانه جینۍ وه او د هغې طلاق شوی دی، نو اوس د دې خاوند له خیال راغی چې زه د دغه جینۍ سهاره جوړ شم، نو هغې له د سهاره ورکولو دپاره به اوس دی د هغې سره واده کوي. دلته د دې یعنی د دې خبرې مقصد دا دی، زما د دې خبرې مقصد دا دی چې کله بې پردګي شروع شي، نو بیا دغه شان فتنې سیوا کیږي او پیدا کیږي. که تاسو بې پردې ګرځئ، نو دغه شان به نورې په نور بې پردو ښځو ستاسو د خاوندانو نظرونه لګي، او بیا به داسې فتنې وروستو جوړیږي. نو د کوم ځای د سهارې ورکولو خیال هغو له راغی؟ نورې خو هم ډېرې کونډې دي، د هغوی خیال ورله ولې نه راځي؟ ولې د دې خیال ورله راغی؟ مسئلې هغه وخت پیدا کیږي چې کله مونږ د الله تعالی حدونه ماتوو، نو بیا نقصان زمونږ خپل وي او بیا ښځې په جړا باندې جاړي. لیکن اوس څه فایده؟ نو داسې خلک ډېر دی چې د بې حیايۍ دپاره ودرېږي. او د افسوس خبره دا ده چې د الله نوم واخلي او وایي چې په دین کې چرته دي دا قسمه خبرې؟ مونږ ته هم پته ده، مونږ هم دین ویلی دی، کوم ځای لیکلی دی، لیکن دای کوم ځای لیکلی دی چې داسې خوشحالۍ کوئ؟ زه خیر دی که الله ناراضه شي، دا د شیطان خبره کیدی شي، لیکن دا د الله تعالی خبره نشي کیدی. په اسلام کې خوشحالي منع وهل منع نه دي، لیکن بے حیايي منع ده. د چا لور ته په ګډا باندې کتل منع دي. او څوک چې خپلې لوڼه ګډوي، نو د هغوی حیا چرته لاړه؟ هغوی وایي چې ولې دومره اکستریم، یعنی تاسو ولې دومره اکستریم جوړیږئ؟ تاسو خلک خو ډېر زیات اکستریم یې. خپل وارډروب، یعنی خپل جامو ته وګورئ، او دې ګډاګانو او ډانسونو ته وګورئ. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي، نو موږ ورته داسې مجلس قیلی شو، په خپله به تاسو ته جواب میلاو شي. تاسو یقین وکړئ، بنده ته د خپل دننه نه آواز راځي، نو د الله نوم ماخلئ او داسې زونه مجایز کوئ. اتقولون على الله ما لا تعلمون، په الله پورې دروغ ویل، فحاشی جایز کول، د نفس خواهشات پوره کول، او د الله د نوم سره. قل امر ربي بالقسط، وایي چې حکم ورکړی دی زما رب د انصاف سره. الله تعالی خو د فحاشۍ حکم نه ورکوي، او دا قسط څه شی دی؟ انصاف چې د چا سو حق وي نو هغوله د هغو حق ورکول، نه کمې او نه زیاتې، نه د حد نه وتل او نه کمول. نو چې څومره هم حقونه دي په هغوی کې انصاف ضروري دی. د الله حق هم هغوله پوره پوره ورکوئ، رسول له هم خپل حق ورکوئ، د رشته دارانو حقونه هم ورکوئ. ستاسو په خواوشا کې چې څومره هم خلق دي، ښځه دې د خاوند حق ادا کوي نو د هغوی حق ورکوئ د انصاف سره. او د ټولو نه لوی حق چې دی نو هغه د الله دی. د الله حق څه دی؟ توحید. په توحید باندې ځی او صرف د الله تعالی عبادت کوئ، په اعتدال کې اوسئ. دا دی قسط. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، او قایم کړئ خپل مخونه د هر مسجد سره. یعنی د مونځ په وخت کې هم خپل مخ الله تعالی طرف ته کړئ، د مونځ په وخت کې هم خپل مخونه الله تعالی ته متوجه کړئ، او دغه شان جسمانی طور هم قبلې ته مخ کړئ. یعنی د معنی په لحاظ سره هم الله تعالی ته مخ کړئ او جسمانی طور هم. یو دی ظرف زمان، یعنی کوم وخت چې د مونځ وخت وي، او یو وی ظرف مکان، یعنی د مونځ ځای. یعنی په مسجد کې چې د مونځ کوم ځای وي نو د هغې مخ به قبلې طرف ته وي. د عبادت په وخت کې د مونځ په وخت کې ایسته بیسته کتل یا مخ اخوا دیخوا کول دا صحیح کار نه دی، بلکې مخ قبلې طرف ته کول هم پکار دی، او نظرونه د سجدې په ځای باندې پکار وي. چې مونځ څوک د پابندۍ سره کوي نو باقي ټول کارونه الله تعالی بیا د هغوی صحیح کړي. ودعوه مخلصین له الدین، د الله د پاره عبادت خالص کړئ. دلته امام ابن کثیر فرمایلی دی رحمه الله چې کومه اوله خبره د عند کل مسجد راغلی ده، د دې مطلب دی اتباع رسول، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. او دای هم فرمایلی دی او مخکې راځي ودعوه مخلصین له الدین، چې په خپل عبادت کې اخلاص پیدا کړئ، او دا اخلاص په ټولو اعمالو کې پیدا کړئ. کچری تاسو غواړئ چې عملونه دې قبول شي نو په هغې کې اوله څه کول دي؟ اتباع رسول، یعنی هغه کار به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي. او دویم شی سره اخلاص، دا ډیر ضروری دی چې په هر عبادت کې د الله د راضی کولو، یعنی هر عبادت چې وي نو هغه د الله د راضی کولو د پاره وي، د بل چا د رضا د پاره نه وي. که د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې نه علاوه په بله طریقه وي نو هغه عبادت به نه قبلیږي، او که اخلاص پکې نه وي نو هغه عبادت به هم نه قبلیږي. نو یو د دننه کیفیت دی، او یو چې دی نو دا د بهر کیفیت دی. ٹھیک شو؟ د بهر کیفیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده، او د دننه کیفیت چې دی نو دا اخلاص دی. دننه او بهر دواړه د شریعت مطابق پکار دي. ځینې خلک وایي چې نیتونه خو زموږ ډیر زیات ښه دي کنه، یعنی عمل پرېږدي، او وایي چې موږ هم کوو نو د هغې سره څه فرق نه پرېوځي. نه، عمل به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنه طریقه باندې وي، او نیت به هم درست پکار وي. کما بدأکم تعودون، لکه څنګه چې بدأ په اول ځل هغه تاسو پیدا کړئ، چا؟ یعنی الله تعالی. نو تعودون، نو هغه شان به تاسو واپس شئ لکه څنګه چې تاسو مخکې پیدا کړی وی. یعنی چې مونږ کله پیدا شوي وو کنه، دې دنیا ته چې مونږ راغلي وو نو مونږ لغړ پیدا شوي وو، او سړی چې وو نو هغوی سنتونه نه وو شوي، نه د هغوی په پښو باندې پیزار وو او نه یې په جسم باندې جامې وې. بالکل د فقیرانو په شان دنیا ته راغلي وو. دغه شان به تاسو دوباره جمع کیږئ، تاسو به د الله په مخ کې خپیاب لیختئ لغړ جسمونه، او بغیر د سنانه، یعنی د سړو به سنتونه نوي شوي، او د الله طرف ته به واپس کیږئ لکه څنګه چې په اول ځل راغلی وی نو هغه شان به دوباره راشئ. او دا د الله تعالی وعده ده، یعنی خپل عملونه صحیح کړئ ځکه چې واپس درته تلل دي. دلته چې کوم تعریفونه کیږي دا به ختم شي، لیکن د الله په نظر کې چې څنګه یې نو هغه به باقی پاتې شي. کما بدأکم تعبدون، نو دا اولنی ځل په شان به واپس تاسو ته راتلل وي چې راپاسئ به. نو نه به در سره نه به سره چیک بوک وي، نه به سره بانک بیلنس وي، نه به جایدادونه وي، نه به خزانې وي، نه به فیملیز وي، نه به سومدد وي، هیڅ به هم نه وي. او هغه به هم یوازې په هر عبادت کې خپل مخ الله طرف ته کړئ او اخلاص پیدا کړئ، ریاکاري پرېږدئ. او اخلاص راوستل ګران کار دی، یعنی په دې کار کول دي مونږ ته. انسان کار د اخلاص سره شروع کړي، لیکن بیا اخلاص لاړ شي. او اخلاص څه ته وایي؟ چې بس الله رانه راضي شي. نو په کار باندې تعریف مه غواړئ، او چې نه چاته د خیلو د پاره کوئ، نه په کار باندې شکریا غواړئ. مونږ کار د الله د پاره کوو، لیکن غواړو چې انسان راله شکریا هم ادا کړي. او دا خبره یاده ساتئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی یو عمل هم نه قبلوي، او که په دین کې اخلاص پیدا کړئ نو ستاسو لږ عمل به ډیر شي. یعنی د اخلاص سره د یوې کجورې صدقه ورکول د احد غر برابر کیدی شي. نو اخلاص یو داسې عمل دی، نو اخلاص یو داسې شی دی چې دا د عمل خوږوالی دی. نو هغه عمل بیکاره دی، ردی دی، نو چې عمل چې اخلاص پکې نه وي، هغه عمل بیکاره دی، ردی دی چې اخلاص پکې نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی د دې امت د ضعیفو خلکو د دعاګانو او د هغوی د اخلاص په وجه د دې امت مدد کوي. نو اخلاص دومره غټ شی دی، یو بنده داسې نشي ویلی چې په ما کې مکمل طور اخلاص دی. نه، په اخلاص باندې مونږ ته کار کول دي د اخیری سا پورې، ځکه چې کنن اخلاص وي نو سبا پکې شیطان بل سو اچولی شي، سو خبره په زړه کې راتلی شي. نه کار کول نه وي ګران، لکه څومره چې اخلاص ګران وي، لیکن اخلاص که پیدا کول او هغه قائم ساتل مشکل وي، ځکه چې شیطان انسان لمسوي او هغه عمل په بنده باندې ضایع کړي، په بنده باندې ریاکاري وکړي، لویي وکړي، نو عمل هم ضایع شي او الټه ګناه ملاو شي. او د بنده خیال وي چې زه ډېر زبردست کارونه کومه، یو ته وایي او بل ته وایي، لیکن هغه په دې باندې خبر نه وي چې زما خو ټولې نیکۍ چې دي نو هغه ضایع شوي دي او ګناه هم لیکلی شوي وي. شیطان انسان لمسوي چې کله هم هغه نیک عمل کول غواړي. انسان په پټه باندې یو نیک عمل وکړي، لیکن شیطان هغه نه پرېږدي او ورته وایي چې د دې اعلان وکړه. بیا د هغو نیکۍ ظاهر شي، بیا د هغو نیکۍ په ظاهري نیکۍ کې ولیکلی شي. یعنی یو پټه نیکي وي او یو ښکاره نیکي وي. نو چې کله شیطان دوته ووایي چې تو د دې خبرې اعلان وکړه، نو د هغو هغه نیکۍ چې هغه بیا ظاهري نیکۍ ولیکلی شي. او په پټه چې کوم عمل کړی و، نو د هغې نه اجر کم شي او بیا شیطان هغه نور ولمسوي. بیا بنده وایي چې چا زما تعریفونه وکړي، بیا هغه عمل د هغه ظاهري نیکۍ نه هم کټ شي او بیا د هغو دپاره ولیکلی شي چې دا عمل دو د ریاکارۍ په طور کړی و، او ریاکاري چې دی نو دا شرک دی. نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د قیامت په ورځ به نیکۍ راوړی شي، نیکۍ به راوړی شي، نو په هغې کې به څه نه وي، مهر به پرې لګېدلې وي. الله تعالی به وفرمایي چې دا صحیفه قبوله کړه او دا پرېږده. فرشته به وایي چې د الله قسم، مونږ خو لیکلي وو چې دې بنده خدا عمل کړی و. الله به وفرمایي چې ستا خبره صحیح ده، خو د دو عمل زما د پاره نه و. نن به زه هغه عمل قبلوم چې صرف او صرف زما د پاره شوی وي. نو هر انسان له ویره پکار ده، مونږ ته پته نشته دی چې په خپلو نیکو باندې مه خوشحالېږئ. څه پته ده که چېرته په دې کې آمیزش وي، یعنی شریکوالی راغلی وي د ریاکارۍ، نو نیکي صرف په دې وجه کول دي چې د الله تعالی قرب راته میلاو شي او د هغو رضا راته میلاو شي، او د دنیا هیڅ غرض پکې نه وي. بیا به په هغې کې اخلاص وي. نو دا ګران کار دی، ځکه چې د انسان شوق وي د تعریف اخیستو، د خیلو خپل چاته خپل حسن او جمال ښکار کول خخکاری، یعنی څوک غواړي چې زما حسن او جمال ښکار شوي، څوک خپلې نیکۍ ښکاره کوي او تعریف غواړي، او دین والا کسان جوبې او عبایې خو اچوي خو په هغې باندې تعریف غواړي، نو څه فرق دی؟ دواړه تعریفونه غواړي، شو آف کوي. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې که عبادت کم وي که نه، خو چې تکبر او ریا پکې نه وي او اخلاص وي پکې، نو د الله سره د دې بې حسابه اجر دی. او که عبادتونه ډېر وي خو چې اخلاص پکې نه وي، نو د هغې بیا هېڅ قیمت نه وي. ګوره، یو ملغلره د زرګونو کاڼو نه بهتره ده. ځینې خلک ډېر منځونه کوي، روجې نیسي، لیکن اخلاص پکې نه وي، هغوی په دوکه کې وي، او داسې عملونه به په هغه ورځ خړ شي، ایریس به شي، او چې خلک هلته ورسي نو هیڅ به ورسره نه وي. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، یو فریق ته هدایت میلاو شو او په یو باندې گمراهی ولګېده. چې انسان پیدا شوی و نو په فطرت باندې و، یعنی فطرت سلیم و، لیکن چې دوباره پیدا شي نو دوه ډلې به وي، یو به وي هدایت یافته او بله به وي گمراهی والا. نو د دې قصور سسو، یعنی د دې گمراهی والا ډلې څه قصور و؟ انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله، دی شیطانا نخپل دوستان جوړ کړي وو سیوای د الله نه، هغوی خپل مددگار جوړ کړي وو او الله تعالی پریخي وو. ويحسبون انهم مهتدون، او داغوی دا خیال وو. ويحسبون انهم مهتدون، او داغوی دا خیال دی چې مونږ چې هغوی هدایت یافته دي، یعنی هغوی ته خپل ځان هدایت یافته ښکاري. هغوی د شیطان ملګري جوړ شو، او شیطان خو بنده بدی طرف ته بوزي، په چا باندې صحیح کار خو نه کوي. چې د شیطان خبره اوري نو هغه به کوم خوا بوزي، او د ټولو نه غلطه خبره داده چې د دوی دا خیال دی چې ګنې مونږ ښه صحیح یو، په ټیک لاره یو، زمونږ نه زیات هدایت یافته څوک شته دی نه. لکه نن چې خلک وایي چې ځای مونږ ته ټوله پته ده، مونږ له لکچر مه راکوئ، هغوی ته خپل ځان ډېر پخه لاره باندې ښکاري. الله اکبر. او چې کله انسان دا سوچ کوي چې په ما کې څو کمی نشته دی، نه را پکې څو خرابې شته دی، نه را پکې څو نه څو په غلطه یمه، نو هغه بیا خپله اصلاح به څنګه کوي؟ او چې چاته ځان په غلطه باندې ښکاري، که نن نه وي نو کیدای شي چې سبا هغه بیا صحیح لارې ته راواوړي، او د هغه کس به سوی چې په غلطه وي او د هغې د پاسه وایي چې نه زه صحیح یم. ډېر داسې خلک وي چې شیطاني کارونه کوي خو ځان ورته صحیح ښکاري. که بې حیايي وي نو وایي چې زما نیت خو صفا دی، که څوک د سړو سره خبرې کوي نو وایي چې نیت خو مو صفا دی، پرده خو د نظرونو په کار ده، او زمونږ په نظرونو باندې پردې دي، او ډېر مو لیدلې دي حجاب والا، هغوی خو دا کارونه کوي، یعنی هغوی وایي چې مونږ د حجاب نه بغیر ښیو. او الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې څوک د ځان نه پاک نه وي، الله دی چې هغه بندیان پاکوي. او خلک وایي چې زمونږ زړونه صفا دي، نظرونه مو پاک دي، او په قرآن کې خو د کافرانو په باره کې راغلی دي چې د هغوی په سترګو باندې پردې دي، او دوی وایي چې د نظر پرده په کار ده. دا خو ډېره خطرناکه خبره ده چې په سترګو پردې راشي، نو ځکه خو بنده ته څو په نظر بیا نه راځي. یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، چې د مونځ دپاره جومات ته ځئ نو زینت کوئ، او مونځ او د مونځ په وخت کې هم. اوله مونږ د مونځ ځای ګورو، چې کله تاسو د مونځ په ځای کې ودرېږئ، کچرې تاسو په کور کې ځان له خاص ځای جوړ کړی وي هلته ودرېږئ، یا چې کله سړی مسجد ته ځي نو دا خبره ښځو ته نه ویلې کېږي چې ځانونه سنبال کړئ، پر پرفیوم ولګوئ او بیا مسجد ته لاړې شئ. نو دا خبره د ښځو دپاره نه ده، دا ویلې شوي د سړو ته. سړو ته کېږي چې زینت وکړئ، خپل ځانونه ښکلي کړئ، سنبال کړئ، خوشبویي ولګوئ، غسل وکړئ او ښه لباس واچوئ. ګنې وضو خو کوي که نه، یعنی یو خو د جمعې مونځ وي که نه، چې هغې ته خلک هر څو کوي، او عام مونځ ته چې نو په اودس کې بندځي که نه، اودس چاردام کې، یعنی الله تعالی غواړي چې کله تاسو د مونځ لپاره ودرېږئ نو په صفا ستره، نو صفا ستره حالت کې د خپل زینت اهتمام کوئ، ښکلي جامې واچوئ، یعنی چې د شپې به کومې جامې اغوستې وي نو په هغې کې مونځ مه کوئ، دا صحیح نه ده. او یا بعضی خلک چې هغوی اکسرسایز کوي، یعنی لوبې له لاړ شي او بیا په هغوی باندې خولې راشي، نو په دغه جامه کې تاسو مسجد ته مه ځئ چې د لوبو چې د خولو بوی ترېنه ځي. اکثر ښځې په زړو جامو کې په کور کې وي، هغوی وایي چې مونځ وکړم نو بیا به نوې جامې واچوم چې استری خرابه نه شي چې چرته په دعوت باندې ځي یا چرته واده لځي، حالانکه الله تعالی د هر چا نه زیات حقدار دی د زینت. نو چې کله هم الله تعالی ته ودرېږئ نو ښه مسواک کوئ، ښه جامې اغوندئ، یعنی ډېر زور ورکړی شوی دی په دې خبره. نو داسې مه کوئ چې پخلی والا جامې بې استری جامې مونځ ته اچوئ. او که بیستری وي هم خیر دی، خو کم از کم چې پاکې خوی کنه او چې خلکو طرف ته ځئ نو ډېرې ښې جامې اغوندئ. مونځ چې دی نو دا د الله سبحانه و تعالی سره ملاقات دی کنه، د مؤمن معراج دی. نو مونږ له د مونځ دپاره ښه د اهتمام سره ودرېدل پکار دي. که ټوله جامه نه وي نو کم از کم یو سادر چې وي نو هغه خو چې پاک صفا وي که نه، ښکلی بوین ترېنه ځي. نو داسې مه کوئ چې په هغه دغه جامو کې ودرېږئ، دا ادب دی الله ته د ودرېدو. چې کله څوک د خپل باس سره میلاویږي نو ډېرې ښې جامې اغوندي. چې کله مونږ د چا واده له ځو، دعوت له ځو، نو څومره ځله مونږ په شیشه کې ګورو، هر ځای ته ګورو چې سمیل خو رانه نه راځي، لیکن الله تعالی ته د ودرېدو دپاره مونږ هیڅ اهتمام نه کوو د زینت په باره کې. ولې ویلې شوي دي چې مسجد ته ځئ، یعنی دا ولې ویلې شوي دي چې مسجد ته ځئ، نو داسې ځان تیاروئ د مونځ په وخت کې یا د مونځ په ځای باندې د ودرېدو دپاره، ځکه چې مونږ سو اغوستي وي نو د هغې په مونږ باندې اثر وي. لکه چې تاسو کله کلاس ته کښېنئ او وضو مو نه وي کړی، یعنی ودو مو نه وي کړی، جامې پاکې وانهچوئ، کنګي یعنی ویښتو مو نه وي منګس کړي او په هغې کې کښېنئ، او چې کله تاسو غسل وکړئ، ویښته صحیح کړئ، استري جامې واغوندئ، نو ستاسو په طبیعت باندې بیا فرق پرېوځي او که نه، طبیعت به تازه کول وي که نه، د انسان ذهن بیا زیات کار کوي که نه. ولې مونږ سکولونو ته بچی پاک صفا په یونیفارم کې لیږو، هغوی ولې ښکلي کوو، د دې سره فرق پرېوځي، په کار کې فرق راځي. دغه شان سړي چې کله جابز له ځي نو اولامبي، ښه جامه واغوندي. ولې لیکن د مونځ زموږ سره څه قدر او اهمیت نشته، نو ځکه یې داسې کوو. نو مونځ کول دي یعنی مونږ خلک زموږ خلکو سره قدر او اهمیت نه وي د مونځ، نو ځکه یې داسې کوو. مونږ وایو چې خو مونځ کول دي که نه، نو کو هر څنګه مو وکړو هر څنګه قبلیږي، نو په دې کې مونږ څو د تیارۍ کوشش نه کوو. نو کوئ، تیاری کوئ، پاکې جامې اغوندئ، مسواک کوئ، برش وکړئ، ویښته منګس کړئ، پاکه لوپټه په سر کړئ، نو تاسو به ډېر ښه محسوس کړئ. او وویلی شو تاسو ته چې د هر مسجد ته د تلو نه مخکې تاسو زینت اختیار کړئ، او ټولو بني آدمانو ته دا خبره وشوه. او زموږ د خلکو چې کوم سوچ دی چې داسې د جوګي په شان اوسئ، جامې سخاوي، ویښته ګډ وډ وي، سری ببر وي، او خلک وایي چې دا ډېر رسېدلی کس دی، ځکه چې د دو تعلق د الله سره ډېر دی او قرآن وایي، او قرآن مونږ ته وایي چې ښه جامه اچوئ، ښه صفا او ستره، او چې ښه چاق او چوبند او چست په نظر راځئ، دا خو نه وایي چې هیڅ پروا مه کوئ. حسن رضی الله عنه ځان له یو خاص لباس ایښی و د مونځ دپاره، هغه به مونځ کوه او په یو خاص لباس کې. دلته هم د لباس خبره مخکې راغله، وکولو واشربو ولا تسرفو، او دا په ټول میډیکل ساینسز کې راځي چې خوری سکی او اسراف مه کوئ. کچری په دې طریقه مونږ د خپل ډایټ خیال ساتو که نه، نو تاسو به وګورئ چې د نیمې نه زیاتې بیماری به نه وي. مونږ خلکو خو خوراک څښاک خپل ژوند جوړ کړی دی. ځینې خلک وایي چې هیڅ مه خورئ، کو هر سپریک دی نو دا تقوا ده. نه، دلته د خلی باش خبره راغله چې ښه جامه غوندی او نه مونږ د خوراک څښاک نه منع شوي یو، بلکې سړو ته خو ویلی شو چې بهتره جامه کې ځئ. یعنی یو سړی ښه جامه اخوستي وه او هغه وی چې یا رسول الله چرته دا خو په تکبر کې نه راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې نه، دا خو تکبر نه دی، ځکه چې الله تعالی په خپله جمیل دی او هغه جمال یعنی ښایست خوښوي. کو تاسو ښه جامه اچوئ د ښکلا دپاره، نو په دې کې هېڅ حرج نشته. دغه شان په ښه خوراک څښاک کې هېڅ حرج نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند نه موږ ته داسې هېڅ خبره نه میلاویږي چې چا د ښه خوراک نه انکار کړی دی. چې نه، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند نه موږ ته د دې خبرې پته لګي چې هغوی چېرته انکار نه دی کړی چې نه، زه ښه خوراک نشم خوړی ځکه چې زه خو رسول یم. نه، چې هغوی ته به ښه خوراک میلاو شو نو ښه به یې خوړه، او چې نه به و نو نه به یې خوړه. کو حلاله به ورته میلاو شوه، کو حلاله به میسر وه نو خوړه به یې نه کو حلاله میسر وي نو مونږ خوړی شو. څه خبره ده دلته؟ کو حلاله میسر وي نو مونږ خوړی شي، لیکن د اسراف نه مونږ منع شوي یو. الله تعالی فرمایلی دي چې د خوراک سیزونه دي او ستاسو د پاره الله تعالی پیدا کړي دي. چرته سبزیانې دي، میوې دي، څاروي دي، حلال مرغان دي، میان دي، او کوم شی دی چې منع دی نو هغه دی اسراف، د حد نه زیاتېدل. د اسراف ډېر قسمونه دي. حرام خوړل چې دي نو دا هم اسراف دی. د لوږې نه زیات خوړل دا هم اسراف دی. دومره بنده وخوري چې بیا هغه سا هم نشي اخیستی، او یا ځان د لوږې نه مړ کول چې خوراک موجود وي لیکن خلک ځان وږی ساتي، یا دومره کمه خوري چې بنده کمزوري شي او فرایض هم نشي ادا کولی. اسراف په هر څو کې، یعنی اسراف چې دی نو دا په هر څو کې نه دی کول پکار. په جامه پایزار کې اسراف بد دی او د تقوا خلاف دی. په خوراک څښاک کې به اسراف نه کوئ. که تاسو په خپل خوراک باندې دومره ډیره خرچ کوئ نو بیا به یو وږی کس له تاسو څه خوراک ورکړی. او چې کله بنده په خپله وږی وي او هغه ته د بل بنده د لوږې بیا احساس کیږي، یعنی چې کله بنده په خپله لوږه محسوس کړي نو هله هغه د بل بنده لوږه محسوس کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او چې دا هم اسراف دی چې د بنده زړه غواړي او بنده په هغې پسې ډېر لرې لاړ شي چې نه، زه به دا خوراک ضرور خورم. اسراف وایي د حد نه وتلو ته، یعنی حرام خوړل، د حرام حلال پروا نه کول چې بس زه به دا خواهش پوره کومه، د هر چې بس خپل خواهش مونږ ته پوره کول دي. خوراکونه ضایع کول یا په هغې باندې ډېره زیاته پیسې لګول دا ټول په اسراف کې راځي. نو وفرمایلی شو چې خوراک څښاک ضرورت دی، دا تاسو پوره کوئ. دویمه خبره دا ده چې شریعت یو شی حرام کړي نو هغه د ځان نه مه حلالوئ، دا هم اسراف دی. دغه شان چې کوم سیزونه حرام دي نو د هغې او که د هغې د حلالېدو دلیل نه وي موجود، یعنی یو شی حرام دی او که هغه حلال نه وي د هغې د حلالېدو دلیل نه وي موجود نو هغه موږ د ځان نه نشو حرامولی. د مړېدو نه پس نوره خوړل دا هم اسراف دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان د پاره دوه نوڼۍ پوره دي چې د هغې سره د هغو ملا نیغوي، نو داسې هم مه خورئ چې د بنده خېټه وچوي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک ولیدو او هغو ډرقي کول، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ډرقي دې منع کړه، ځکه چې څوک په دنیا کې ډېره زیاته خوري نو هغوی به د قیامت په ورځ د ټولو نه زیات وږي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې د یو انسان د خېټې د لوښې نه بل لوښې ډکول بد کار دی. دا داخل ته چې ده نو دا هم لوښې دی، او چې څوک دا داسې ډکه کړي نو د هغې نه بد لوښې بل نشته. او دا د ملا سیده کولو دپاره، یعنی د ملا سیده کولو دپاره یو څو نوڼۍ پوره دي. او کچرې هغه خوړل غواړي نو د خېټې حصه دي، د خېټې درېیمه حصه دي د خوراک دپاره استعمال کړي. یعنی خېټه چې ده دا درې حصې کول دي، په یوه حصه د اوبو دپاره، یوه د سا اخیستو دپاره، او یوه چې ده نو دا د خوراک دپاره. څه پوه شوې؟ یعنی یوه حصه به د خوراک دپاره استعمال کړه، یوه د اوبو دپاره، او یوه د سا اخیستو دپاره. او دا د ترمذی حدیث دی. نو د دې نه موږ ته د کافي آدابو پته لګي. نو آداب راته وخیالي شو، او دا چې اسراف مه کوئ. او په اسراف کې هر قسمه زیاتې راځي، د حد نه زیاتېدل راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک غواړي چې زما په کور کې ډیر خیر راشي نو هغه د خوراک نه مخکې او وروستو لاس وینځي، او خوله دې هم وینځي، او د دې سره به په کور کې خیر راځي، ډیر خیر به وي. او د بسم الله سره خورئ. که د چا نه هیر شي بسم الله ویل، نو بسم الله اوله و آخره دی وایي. نو ډیر آداب موږ ته خیالی شوي دي چې خو چې اسراف ونه کړئ. او د الله نه دی خوښ اسراف. چې کله ډیر خوراکونه پاخه شي نو هغه هم اسراف دی. چې کله ډیره پیسه خرچ شي په خوراک نو هغه هم اسراف دی. چې کله موږ خوراکونه غورځوو نو دا د الله تعالی نعمتونه ضایع کول دي، نو دا هم اسراف دی. او چې هر وخت انسان سوچ جامو طرف ته وي یا خوراک طرف ته وي، چې کله بندر سپی ګوري او بیا څومره قسمه سامانونه اخیستی کېږي د هغې دپاره، او بیا د هغې په جوړولو باندې 4-5 ګنټې لګي، او په آخر کې څه وشي؟ یو خوراک پوخ شي. حضرت عایشه رضی الله عنها یو ځل دوه ځله ډوډۍ وخوړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اے عایشه، ستا شغل صرف خوراک پاتې شو، او موږ خو د ورځې 5 ځله خورو، چایونه پکې هم څکو، او په منځ کې پکې سنیکس هم وخورو، نو ځکه خو دومره بیماری دي نن سبا. یو عیسایي طبیب و د هارون رشید په زمانه کې، هغه د حضرت علی بن حسین نه تپوس وکړو چې ستاسو په قرآن کې د طب متعلق څه شته؟ نو هغه وویل چې ها، الله تعالی ټول طب په دې یو آیت کې ښودی شوی دی، کلو وشربو ولا تصرفو. په دې آیت کې د کم خوراک سره بنده د ډیرو بیمارو نه بچ کیدی شي. انه لا يحب المسرفين، الله تعالی هغه خلق نه خوښوي چې څوک د حد نه وځي. که هغه په هر څه کې وي، صرف خوراک څښاک نه دی، په کپړه کې هم. که چېرې تاسو د حد نه وځئ، که تاسو جامې ډېرې جوړوئ او زړې د الله په لاره کې ورکوئ، نو هیڅ خبره نه ده. که چېرې د جامو سره په تاسو کې عاجزي وي، که ښه جامې وي د سره او هغه اچوئ، که تاسو په حلاله پیسه کې لباس جوړوئ، نو هیڅ مسله نه ده. لیکن په هر مجلس کې د کپړې ذکر کول چې څه فیشن دی، او د ټیلرز خبرې کول، ټول وخت په دې کې تیریږي، نو دا بیا اسراف دی. د الله سبحانه وتعالی مصرف نه دی خوښ. ځکه خو زموږ د ښځو د قرآن دپاره ورسره وخت نشته. زموږ مشغلې نورې دي، دلچسپۍ مو نورې دي چې وخورو او اوسکو، او بیا موږ سوچ کوو چې څه واغوندو. چې کله د وادو کارډ راشي نو دا خبرې شروع شي چې څه به اغوندو. که چېرته ځو، که څه فنکشن وي، نو موږ وایو چې د خوراک چې په خوراک کې به څه وي. نو په خوراک څښاک چې دی، دا منع نه دی، الله را لېږلی دی. لیکن داسې نه ده پکار چې د بنده ژوند داسې ځونه جوړ شي. دا یو ضرورت دی، لیکن مقصد نه دی د ژوند، لکه موږ چې جوړ کړی دی.